ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ په خبرونه کې را سره د خبرونو لپاره ملیحا امیرزاده او د ټکنیک په برخه کې را سره ملګرتیا اسحاق امریکایی د دې خبري غړی د سر موضوع نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډه کړې ده د دې ترڅنګ بیګاله به کونتا وینا هم کوي یو شمیر نور موضوعات هم شته خو د دې هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو
السلام علیکم تر ټولو اول پاموکړی د خبرونو سټکو ته د پاکستان وفاقي حکومت د دړکو ډک مبینه خط پاړه تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي د پاکستان پوز په بلوچستان کې د دوه وسوالو د وژلو ادعا کړي او په یوکرین کې د ریل ګاډو په یو تمځای د روس په میزایلی برید کې تر 150 زیات کسان وژل شوي تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو او د قانون وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې وفاقي کابینې د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټیننټ جنرل طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی نن د وزیر اعظم عمران خان لخوا رابلل شوی د وفاقي کابینې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې فواد چودھری وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه خط متن ګوري چې پکې په یو بل ملک په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا ورکړې وه له دې مبینه خط ذکر وزیر اعظم عمران خان په 28 مارچ په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت کړی او ویلي چې یو بل ملک د حکومت پر ضد سازش کوي مخالفو ګوندونو د عمران خان تورونه رد کړي او وایي داسې هیڅ خط وجود نه لري دا تاریخي وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپله فیصله کې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول غیر قانوني ګرځول او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړ د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې د اپریل په 9 د قومي اسمبلی اجلاس را بللې په دغه غونډه کې به د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تحریک رائے اچول کیږي په عین حال کې ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن شپه ولستا وینا هم وکړي اخوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصلې هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې باید دا آئین د ماتونکو سره حساب وشي د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د فیصلې پاړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
قوم کی فتح ہے اور
دا د قام ګټه د عدلیه د ولس هلی پوره کړي او ډېر اطمینان ورکون کې پریکړې کړې ده دا قبله به سبا د احتجاج نه بلکې د شکر ورځ وي
بلکې یوم تشکر ہوگا
په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودھری په ټویټر پاڼه په بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې په اړه ویلي چې په هیواد کې یې سیاسي بحران زیات کړ د اسلام آباد هایکورټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اثر من الله په خپل لنډه عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی نو ځکه دا حقونه چقول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دی په پریکړه کې ویل شوي چې د چا سپکاوی کول یو جرم ګرځول سره د گرفتارو للارې د چا د انفرادي عزت تحفظ کولو لوجې چې کوم مسرات مخې ته راځي هغه د آئین خلاف ورزي ده او د دې په غلط کېدو کې هیڅ شک نشته د روان کال د فروری په 6 ولسمشر عارف الوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان للارې ترمیم وکړ په هغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شاملې وې چې د 3 کالو پر ځای 15 کالو ته زیاتې کړل شوې وې د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یي دوه وسلوال وژلې دي د پاکستان پوز د اماډیکو سانګې نن د اپریل په 8 په یو بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې په سینګي سیمه کې دغه کاروایی کړې ده په بیان کې ویل شوي چې د وسلوالو او پوز ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوي پوز وایي چې دغه وسلوال په اواران او نورو شاوخوا سیمو کې په بدامنۍ پیدا کولو کې ککړ وو تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړی دی او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریل گاډو په تمځای د روس په میزایلي حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوی او تر 300 زیات ژوبل دي. د بریټ په داسې مهال شوی چې د اروپای ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسیدلي. ټاکل شوی چې د اروپای کمیشن مشر اورسلا وان دیغلین، د اروپای اتحادیې لوړ پوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل او د سلوواکیا وزیر اعظم ایډوارد هیګر د یوکرین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره ویني. په یوکرین د روس یرغل وروسته دغه چارواکي له کیف سره د اروپای ټولنې مرستو زیاتولو لپاره ورغلی دي. د یوکرین د ریل گاډو دولتي کمپنۍ ویل چې دوه روسي راکټونه د کراماتورک په تم ځای لګیدلی دي. دغه مرکز د روس لخوا تر بمبار لاندې سیمونه د ولسی وګړو د وستل کېدو لپاره استعمالېده. داو د مشال ریډیو خبرونه.
پریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی ځنې مهم راپورونه دادي. تیره شپه د پاکستان ستر عدالت یو داسې پریکړه وکړه چې په هغه هیواد کې یو داسې ټرم چې ورته به نظریه ضرورت ویلو هغه وایي چې ختم کړل شو. نظریه ضرورت څه ته وایي؟
چې د آئین قانون په مرې باندې کله کوتي خودي شوي دي او د هغې خلاف چې دی عدلیې او ادارو چې دی هغه څه اقدام نه دی کړی نو دې ته نظریه ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
تیره شپه د ستر عدالت دغې فیصلې ته چې له مخه یې اسمبلی بحاله کړې او د ډیپټي سپیکر قاسم سوري ټول اقدامات یې غیر آئینی ګرځولي دي. د دې په اړه ولس څه وایي؟
د سپریم کورٹ فیصلہ یعنی د آئین پاسداری حوالے سرا چکم سناو شوا نو دا ډیر ښه فیصلہ غی دوکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصلہ ده.
د تیری یو میاشتنا دغه سیاسی کړکیچ پاکستان ته اقتصادي برخه کې څه زیان رسولې ده؟
اگست کې زمونږ ریسرچ چې کومو هغه تقریبا 20 بلین ډالر او هغه اوس چې کوم دی کم شو تقریبا 11 بلین ډالر لراله.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري د ژمنې سره شم. مشال ریډیو هر وخت په سیمه کې په نړۍ کې چې څه تازه صورتحال رامنځته کیږي د هغې په اړه باندې تازه معلومات تاسو ته دم ګړی درکو. زموږ همکار طاهر خان دا مهال په اسلام آباد کې دی او د تیرو سو هفتو راهیسې اسلام آباد د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی دی. اوس تازه خبره دا ده چې د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وزیر اعظم عمران خان دغه کابینه بحال شوه. نن د دغې کابینې یوه غونډه رابلل شوې وه. د دې نه علاوه نور څه تازه دي؟ طاهر خان له ورځو. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی. وزیر اعظم سپریم کورټ بحال کو او هغه نن د کابینې غونډه راغوښتې وه. یو خو دا راته ووایي چې په دغه کابینې په غونډه کې څه موضوعات د بحث لاندې؟
ډیره مننه بابر صاحب، ستاسو سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په دې غونډه کې چې کله نن غونډه وشوه د هغې وروسته بیا د اطلاعاتو وزیر فواد چودري چې کله خبریالانو سره خبرې کولې نو یو خو دا خبره وکړه چې کم د دې حکومت دعوه ده چې امریکا د دغه عدم اعتماد پر شا ده او دوی دا دعوه کوي چې هلته یو چارواکي د پاکستان سفیر ته ګواښ کړی و د عدم اعتماد په اړه باندې خبره کړې وه. نو دوی یو کمیشن په کابینه کې جوړ کړی دی چې د دې پلټنې تحقیقات وکړي او یو سابقه ریټایرډ فوجي طارق خان هغه ورته د دې مشر مقرر کړی دی او ورته ویلي شوي چې په درې میاشتو کې د خپل راپور تیار کړي. یو خو دا بل بیا فواد چودري سپریم کورټ فیصلې باندې ډېر تنقید وکړ او چې د ده په نظر باندې اوس د پارلیمنت بالادستی ختمه شوې ده او هر څه اوس سپریم کورټ ته.
طاهر خان کلن غونته راته وایي چې د دغې کمیشن اعلان شو، آیا د دې په سرکاري په رسمي توګه نوټیفیکیشن شوی دی که دا صرف د دې په اړه باندې بیان ورکړل شوی دی؟
نه، تر اوسه پورې خو رسمي هغه نوټیفیکیشن نشته، لیکن د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر دا خبر وکړه چې په دې اړه باندې دا فیصله شوې ده او البته هغه یو رسمي او باضابطه نوټیفیکیشن چې وي نو هغه خو نه دی شوی.
ها طاهر خان د دین علاوه بیګاله داس ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان به قوم ته بیا وینا کوي، څه معلومات شته یا فواد چودھری داسې خبر وکړه چې دغه وینا ضرورت ولې پیښ دی او دا ولې کول غواړي؟
د دې پاړه خو صدقه ونه ویل چې وزیر اعظم خو په خپل باندې تیره ورځ چې کله د سپریم کورټ فیصله راغله نو هغه جدي به قوم ته وینا کوي، او دا معلومه نه ده چې مشخص په پکې څه وي، لیکن نن د پی ټی آی د پارلیماني پارټۍ غونډه شوې ده، د هغې تفصیلات خو ډېر نه دي راغلي، لیکن د استعفاګانو چې آیا استعفا د پی ټی آی د قومي اسمبلۍ ممبران ورکړي او که نه، نو دغه موضوع ویل کېږي چې په هغې باندې پاس شوی دی، ځینو پکې مخالفت کړی چې استعفاګانې نه ورکړي. خو بهرحال وزیر اعظم د تقریر په اړه باندې بیا نه د اطلاعاتو وزیر سویلي نه وزیر اعظم پخپله باندې سویلي دي چې د ده موضوع، لیکن دا خو فطري خبره ده چې نن سبا کوم حالت دي د تقریر موضوع به هم دغه.
طاهر خان دا پاکستان کې کوم سیاسي کړکیچ دی، د دې ډېر اړخونه دي، یو اړخ یې په د پنجاب اسمبلی په باندې هم اغېز پرې باسلی دی، هلته څه هلې ځلې روانې دي؟
دا پرمختګ د اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ نون حمزه شهباز دی چې هغه د وزیر اعلی دپاره اوس امیدوار کاندید هم دی، هغه هلته د لاهور هایکورټ ته عالي محکمې ته رجوع کړې ده چې هغه د سپیکر د په نظر باندې هغه د اسمبلی د غونډې مخه وړې ده، نو چې د اسمبلی غونډه روبرلی شي او د وزیر اعلی انتخاب وشي، ځکه ډیپټي سپیکر غونډه وړاندې رابرلې وه، لیکن بیا هغه د اسمبلی دروازې په هغې بندې شوې وې، غونډه نه وه شوې، نو هغې اوس عدالت رجوع کړې ده او د عدالت نه غواړي چې غونډه هم روبرلي، هغې دپاره احکامات جاري کړي او دغه رنګې د اعلی وزیر د وزیر اعلی انتخاب دپاره هم
لا. طاهر خان دا خو هغه سیاسي هلې ځلې وې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دې تر څنګ اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لري. یو بل پرمختګ شوی دی چې د اسلام آباد های کورټ هغه پیکا قانون چې یو آرډیننس په ذریعه باندې عملي شوی و او واکمن تحریک انصاف ګوند دا د عملي کولو هڅه کوله، بیا چې کوم صحافتي ادارې وې هغوی دا خبره د اسلام آباد های کورټ ته وړې وه، نو هلته څه نن د فیصلې ورځ وه فیصله مخې ته راغلی؟
د اسلام آباد های کورټ دغه قانون لکه تاسو ذکر مو کو چې پیکا په نامه باندې پاکستان الکترونیکی کرائم ایکټ ورته وی، او دا نن د اسلام آباد های کورټ لخوا دا کلدم شو، دا ختم شو، دا داسې قانون مو چې په دې کې اسې خدا قانون د وړاندې موجودو په 2014 کال کې، لیکن په دې کې یو ترمیم شکړی و د موجوده حکومت چې په آنلاین لکه په انټرنیټ باندې په سوشل میډیا باندې د عدالتونو د فوج او سرکاري ادارو د کسانو ته سپکاوی هغې دپاره دغه سخت جرم ګرځولی و، نو ډېر احتجاج شوی و، ځکه چې اکثر داسې قوانین دلته بیا یو سوچ وي چې دا خلک د دې نه غلط استفاده کوي حکومتونه او ادارې، نو د دې خلاف احتجاج هم شوی و، عدالت ته رجوع هم شوی وه، او نن بیا چې کله چیف جسٹس اطہر مین اللہ د اسلام آباد های کورٹ پر دا آرڈیننس ختمو، دا قانون ختمو، نا جرنلسٹان خلاف تاسو اقدامات طلب کرے، بہرحال اس دغه ویر ختم شوا، ځکه چې دس یو دل ته سوچو چې په پاکستان کې د سوشل میډیا خو ډیره کوي دا خپل یوټیوب د مشهور جرنالستان چې کوم د نوکرونو وستل شي وی دی ان خپل نو که دس یې احتمال چې کلی شي دا هغه باندې هدا او باندې چې دغه دا قانون ختم شي.
صحیح، ډیر مننه تاسو مشهره.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریو ته وګی. طاهر خان موریدو په اسلام آباد کې هلې دلې روانې دي د سپریم کورټ د پریکړې نه پس، بیا موجوده حکومت چې پخوانی حکومت د تحریک انصاف هغه بحال شوی دی، وزیر اعظم عمران خان دغه کابینه بحاله شوې ده، او هغوی نن د کابینې یو غونډه وکړه، د غونډې نه پس بیا هغوی د یو تحقیقاتي کمیشن اعلان وکړ، او د دې ترڅنګ بیګاله وزیر اعظم عمران خان د قوم ته د وینا خبره هم کیږي. حسن خان د پاکستان د پښتو ټلویزیون خیبر نیوز د سانګې د خبرونو د سانګې ډایرکټر دی، دا وخت راغلی دی هغه سره په دې موجوده حالاتو تبصره کو. حسن خان ستړي مشي، په خیر راغی.
ډیره مننه مجید بھائی.
حسن خان دغه څومره اقدامات کیږي داسې د خلکو خیالو چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس به په سیاسي درجه حرارت کې کمی راشي او واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن ګوندونه به هغه طرف ته مخه کی چرته چې سپریم کورټ د دوی مخه کړې ده. خو ستاسو ښکاري چې آیا تحریک انصاف هغه خبرې په یخ زړه منلې دي او دا اوس چې د کابینې غونډه وشوه د تحقیقاتي کمیشن د قائمولو اعلان وشو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره دا غریبه ادا ده چې د تیرو څو هفتو راسې تاسو ته پته ده چې پاکستان کې هغه سیاسي ټمپریچر چې ورته مونږ وایو درجه حرارت چې هغه هاي دی او د هغې وجه دا ده چې اپوزیشن هم تقریبا ایجوکیشنل پالیټکس ورته مونږ وایو یعنی په راغلي دی اوس هغه جلسې جلوسونه هغه ته دي اوس سره حکومت هم جلسې جلوسونه بیا په کې د نو کانفیډنس د عدم اعتماد دا ووټ راغی هغې باندې بیا د حکومت د طرفه په کومه طریقې سره د هغې د ودرولو کوشش وشو بیا د هاي سپریم کورټ فیصله نو لکه په ټمپریچر کې یا په درجه حرارت کې خو هېڅ قسمه کمی نه راغلې دي او نه ما په خیال سبا بل ورځ پورې به دا مونږ ته ځکه چې سبا به پته ولګي چېرې سبا آیا تحریک انصاف چې کوم دی د سپریم کورټ دا حکم به مني او په دغه ټایم باندې به دوی به چې کوم دی سبا له به دوی عدم اعتماد وټم کیږي او سره به چیرې بیا د نوي لیډر آف د هاوس منتخب د پاره چې کوم نه اوم به ووټینګ کیږي لکه سبا ډیره اهم ورځ ده خو نن چې کوم د تحریک انصاف د میټینګ شوی دی د پټه او د کابینټ نو په هغې کې څه داسې سټریټجي دوی مخې ته راوړل غواړي چې سبا دا پروګرام دوی بیا ناکامه کړي. څنګه ناکامه کړي؟ دا یو ډېر لوی دغه دی ګرانه ده خو ته هر څه توقع کوي چې لکه څنګه چې په دریم اپریل باندې دا کوم کار د قاسم سوری په لاس باندې وشو لکه د ډیپټي سپیکر په لاس باندې نو دا د سیاسي د جهرات په سم دغه دی پرایم منسټر بلګه شي واپس څنګه دی وی قوم ته خطاب هم کوي هغه به بیا څه وي آیا نوی سره څه شته که نه ځکه چې مخکې دغه قوم ته کوم خطابونه نو هغه زیاتر سرمن مونږ چوته وایو په اخلاقیاتو باندې درس او په مختلف اپوزیشن باندې چې کوم دي تنقید هغه لکه مسلسل دغه یو دغه کی نو زه دا غنم چې دا دغه کې بل هغه کې چلته کې د پنجاب
حسن خان تاسو نه غړي چې عمران خان یا چې موجوده وزیر اعظم دی او عادت ک د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ نه پس دغه ټول زمينه سیاسي بدل شو نو تاسو نه غړي چې وزیر اعظم عمران خان چې اوسنۍ دی راتلونکي وخت کې اپوزیشن کول ته تیار دی؟
نو ما په خیال اپوزیشن اوس چې کوم خبر راغلی دی نو هغه خدا دی چې دوی استفاګانو چې کوم آپشنو هغه ځنډولې دي هغې باندې دوی وي مونږ استفاګانې به نه ورکوو نو زیره خبره ده چې استفا نه ورکي نو بیا خدا ده چې بیا به دې اپوزیشن کې کینی اپوزیشن به دې څنګه اپوزیشن کې دا اوس ډېر ځکه چې عمران خان زمانه د خیال چې دی به حکومت اوس حکومت کولو ته پرېږدي او په خاصه توګه د دوی د ډېر زیات هغه بغز دغه چې کوم دی هغه د شریف فیملی سره دی هغې شهباز شریف دوی په هر صورت کوشش کوي چې شهباز شریف ناکامه کړي د هغوی حکومت ناکامه کړي هغه د چلېدو ته پرې نه دي نو که چېرې دوی دغه ته راځي نو ایجوکیشنل پالیټکس بیا عمران خان چې کوم دی په ایجوکیشنل پالیټکس کې ډېر زیات ښه دی هغه ډېر کراوډ پولر هم دی خلک دغه کوي هغه خپل خاص کر ینګ چې کوم دی هغه مچویزم سټایل غونته کې د هغه سپیچ دي لکه که تاسو کتلي په هغې کې چوړونګا نه هی پردم مو ناو دا
بو غوخو نه یو دغه
خدا بچ کم دی
حسن خان
او بل دا چې دغه کې اهم شی چې دی مجید بابر اغا د امریکای خلاف د دې چې کوم بیانیا جوړه کړې ده هغه به باندې هم ډېر زیات تاغه کې پکې
صحیح حسن خان په خیبر پښتونخوا کې هم د واکمن تحریک انصاف ګوند واکمنی ده دغه سي د پنجاب کې هم ده نو تاسو غنی چیرې د دې موجوده سیاسي هلو زلو چې کوم په اسلام آباد کې رواني ده دی په دې صوبایي اسمبلی سو اثر وي
ور پنجاب کې غوان لري د تحریک انصاف د لاسه ما په خیال دغه تلې د ډېر ګرانه وي چیرې د دې حکومت تل کې جوړ شي په څون خو کې د تحریک انصاف سره ډېر زیات اکثریت لکه ټول دوا ما په خیال چې یو سلو دوا سلو کسان دي ټول د خیبر پښتونخوا د اسمبلی راوند اباوت دادی نو ا دې کې تقریبا سل چې کوم دي خو شاده د تحریک انصاف دي نو دا وی پوزیشن ډېر زیات مضبوط دی وس لگا اپوزیشن چې دلته کې کوم حکومت راشي په مرکز کې آیا دی به څومره کولی شي چې دا اوس لکه ګوره تو دلته کې په سند کې د پیپلز پارټي حکومت او په مرکز کې د پیپل د تحریک انصاف حکومت خو دوی دونه ونه شي وکړي ځکه چې دوی سره هغه مطلوبه نمبر هم نه و او نه دوی دومره د پیپلز پارټي کسان ماتولی شو. اوس په پښتونخوا کې اپوزیشن دا دعوه لري چې هر هغوی د څلوېښتو پورې کسان چې دی هغه د دوی سره په رابطه کې دي. نو که واقعي څلوېښتو پورې کسان په رابطه کې وي نو بیا څلوېښت او څلوېښت هلته کې تقریبا په دوه اویا اویا په دوه اویا باندې چې کوم دی دغه جوړېږي حکومت جوړېږي. نو که څلوېښت د دوی سره وي نو بیا خو هلته کې بم دا سیاسي دغه راځي. خو که نه پی ټی آی والا خپل کسان ځان سره انټیکټ ساتل د چیف منسٹر په رویه باندې دا د چیف منسٹر په پولیټیکل اکیومن باندې دی نو بیا هلته کې ماته نه ښکاري چې هلته کې صدا د سیاسي
حسن خان اخرنی پوښتنه دغه ده چې یو خو دا سیاسي هلې ځلې وي خو نن یو بل چې ورته په انګریزی کې بلو بیک وایي یا یو گزار وایي هغه د اسلام آباد های کورټ لخوا راغلی دی موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته هغوی د پیکا قانون جوړ کړی او هغه هلته کې بیا صحافتي تنظیمونو د خبریالانو ډلو هغه چیلنج کړی. هغه اسلام آباد های کورټ کې د هغې باره چې کومه فیصله شوې ده چې هغه کلدم ګرځولې ده نو دا څومره زیات غټ گزار دی موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته په دغه هیواد کې د میډیا د ازادۍ د پاره د دې ساسر دی
ګوره هغه لکه کله چې دوی د پیکا د قانون کې د ترامیم وکړل او سپیشلی د سوشل میډیا د لارې چیرې لکه لمبې خودی په میډیا باندې قانونونه لګولي والړي لکه څنګه چې مین سټریم میډیا دا هغه باندې خو دوی سره آسانه کار دا و چې یاره پرشر اچولو پہ مالکان تنګولو یا تھرو کمرشل سے کم دے پہ هغه باندې دباو اچول. اوس په سوشل میډیا باندې بیا دی وی چیرې اوس هرته کې لکه څوک فیس بک استعمالی څوک یوټیوب استعمالی څوک ټویټر استعمالی څوک انسټاګرام وغیرہ استعمالی د هغه باندې د کتغنو پر دوی دا چې کم دے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ سے کم دے پدې کې ترامیم وکړه دا یو جوړ قانون پدې کې ترامیم هغه ترمیمونو خلاف چې دی لکه سول سوسایټي انکلوډینګ جرنلسټ وغیرہ دا ټول چې هغه ته احتجاج پی جوړ کړ نو ما په خیال هغه کورټ آف لا کې هغه سټینډ کولم دا هغه ګرانو ځکه هغه بالکل مکمل یو سړی ته دا وایي چې ته به کورم غلې خبرې نه کوې او ته به بارم خبرې نه کوې او ته به اجرت هم خبرې نه کوې او ته به جمعات هم خبرې نه کوې. نو هغه ما په خیال دا د سول سوسایټي یو ګټه ده ډېره لویه ګټه ده او دا چې کوم دا موږ ته څه وایو هغه د پورتوګ جو دغه فستاییت وي یو سړی هغه مکمل بادشاہت کون تک لکه یو سړی دغه کې
یو ټول واکي یو ټول واکي
بالکل لکه دی چې بس هر څه ځکه سوای ما هغه زه ټیکم وایم زه چې څه کوم زه ټیکم کوم په دې باندې به څوک تنقید نه کوي ما په خیال هغه د هغه شی ولا ختم
صحیح. حسن خان ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو سره د خبرو لپاره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونه د پیل نه پس که تاسو کته چې را دغه د پیکا د قانون او بیا د نورو حل دلو پاړه باندې خو په خاص توګه د پیکا قانون پاړه باندې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند د ریډیو چې دوی په دغه هیواد کې فیک نیوز یا غلط خبرونو د مخنیوي د پاړه د قانون راوړی دی دا د هغوی حکومت یو دریدو. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونه نورو راپورونو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپله پریکړه کې د اسمبلی د بحالولو او د ادم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک د رایې اچونې حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو مدني ټولنې جمهوریت پلوه غړیو هم اساسي قانون ته د احترام کولو غوښتنه کوله او له عدالت یې خواهش کړی و چې نور د نظریې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوري ادارې او نظام کمزوری نه کړي. نظریې ضرورت څه ته وایي په دې اړه تفصیل شاهین بونیری وړاندې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولي دي. جمهوریت پلوه ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا یې په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری عمل اغیزمن نکی. نظرې ضرورت څه شی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میش د سیاسي او پارلماني چارو په قریش خټک وایي.
د دې مطلب دا دی چې د عین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د عین او د قانون سره سمي نه خوري، نو هغې له چې د عدلیه کله لاره سمه کړي او د هغې په حق کې فیصلې ورکړي، نو دې ته نظریې ضرورت وي. او کو مختصرا چې د عین قانون په مری باندې کلم ګوتې خودې شوې دي او د هغې خلاف چې دی عدلیې او ادارو چې دی هغه څه اقدام نه دی کړی، نو دې ته نظریې ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورٹ چیف جسٹس ته په لیک استونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د لیک له لارې یې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنی کې یو جمهوري هیواد وي او هیچ چاته دې له آئینه د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور وویل چې باید په یوه یا بله بهانه په خلکو د پاکستان سره د غدارۍ د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقونو احترام وشي.
کچیر دا ثابت شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی، نو چې هغه ته سخت ترینه سزا ملاو شي. چې دا کوم الزامونه لګېدلې دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف، پراغه دی یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه دې د دې تعین وکړي چې واقعي دا سی یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواست هم ورته سوی دی، یو معیار هم باید چې کښېښول سي چې آئنده په سیاسي اختلافاتو په اړه کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکیټس دی سره تقسیمای دا سلسله دی بند شي.
لدې وړاندې اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی، آئین معطل کړي او بیا یې له عدالتونو د نظرې ضرورت د لاندې د خپل واکمنۍ پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولی یا زورولی دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس پر رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر درویش اپریدی وایي خدای چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو، ګنې لدې وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت د لاندې غیر آئینی اقدامات و تا تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې با فوجان راتلل، آئین به ماتولو، بیا دوی با چې کورټ ته لاړلو نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانوني جامه ورواچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به ماتولو. ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی، کچر څوک داسې وکړي نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونه شي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپو لاندې شي. نوموړی وایي باید د هیواد ټول باشعوره خلک د جمهوري ادارو د قوي کولو لپاره کار وکړي او په زور په خلکو د واکمنۍ لاره ونیسي. نوموړی زیاتوي
ملک چلی اله آئین مطابق چلی، موږ همیشه وایو چې آئین ٹھیک ده خو یا اوس گزاره کوي. دا زموږ یو عام اپروچ دی ژوند کې. آئین یو خواته خو اصول قانون یو خواته خو دا مخکیم شوی دی، یعنی ایون مارشل لاز راغلی دی او عدالتونه فیصله کړي چې او ټیک ده خو زی مخکې ځای آئین ماتیږي. نو دې نه خو داسې جوړیږي چې چا سره طاقت وي او د قانون آئین ماتی ته وایي چې یاره خیر دی مه ده ته سزا ورکوه، مه قانون او آئین مطابق کم از کم ده فیصلې انډو کوه، واپس خپل ځای ته به ده سزا ورکول خو یو خواته خبره رسو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د نظرې ضرورت د لاندې وخت په وخت عدالتونو د غیر آئینی ګامونو مرسته کړې او قانوني بنیاد ورته ورکړې دي. کارپوهان هیله لري چې د سپریم کورټ د تازه پریکړې نو وروسته به روان آئینی بحران پای ته ورسي او جمهوریت ادارې به خپلې ذمہوارې پر مخ یوړل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د ملیحا امیرزاده ناورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړي. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوی د وفاقي کابینه غونډې وروسته فواد چودري په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه متن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکه کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپله فیصله کې د قومي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوری تحریک ردول، غیر قانونی وګرځول او د اسمبلی د بغالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصله هرکلی کړی او غوښتنه کړي چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصله د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپل لنډه عدالتي فیصله کې وویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادی حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ لپاره ډیر ضروری دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دي. د روان کال د فروری په شلم او ولسمشر عارف علوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوځ دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یې دوه وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې د کاروایي په وخت د وسلوالو او پوځ ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریلګاډو د کراماتور تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې 9 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. دا بریف په داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسېدلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د ملیحا امیرزاده نه اوریدو. او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. اوکراین وایي غواړي په کلابند شوي ښار ماریوپول کې د راګیر پاتې شوو ملکیانو د وتلو لپاره 10 بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. دا او نور تفصیل د سالم مسالې نه اورو.
د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو 10 بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنځمې په ورځ 4,648 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ مو د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړې چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. سوره د مخ کې په ټولنی د میډیا باندې تاسو کتلې یو څه د بامیانو نجونې یو داسې تالار ته وردی او هلته کې د طالبانو یو غونډه کې بینرونه او د هغوی پردې راشو کوي. په دغه اړه باندې د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رایټ واچ هم اندېښنه ښودلې ده. په دغه کې یولس انجونې نیولې شوې وې. تفصیل په دې راپور کې.
څو ورځې مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانۍ نجونې د طالبانو د ویناستې له سټېجه د هغوی لګول سوي بانرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پېښې په اړه له بامیان ولایت یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پېښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پېښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پېښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پېښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو ته غوږی ورزو خیبر پختونخوا ته. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان راتلونکی په سوات د لوی لارې تعمیراتي چارې پرانی دي. حکومت وایي د سوات پر موټر وې جوړولو په 8500 روپۍ لګیږي، خو د سیمې خلک پر دې پروژه نیوکې کوي. وایي حکومت یې خورا زیاته کړنې د ځمکه لاندې کړي چې دوی ورسره نه مني. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
تسوات موټر وی لپاره حکومت 8500 ارب روپی اخو دی چې پکې په سمدستي توګه 5.5 ارب روپی د ځمکې مالکانو ته ادا کول لپاره جاری شوی. موټر وی کې به 5.5 کینه لزمکه لاندې راځي چې پکې درې لوی پولونه نه انټرچین شامل دي. موټر وی به د ملکن ضلع نه تر سوات پتی پورې پوری جوړیږي چې پکې د ملکن ضلع تحصیل تانه، د سوات تحصیل بریکوټ، کابل، چارباغ، مټه او بحرین ځمکه لاندې راځي. دا د سوات بیلابیلو سیمو اولس احتجاجي مظاهري اوازونه دي. ځایي احتجاج کوونکو وینا ده چې د سوات موټروی سړک جوړېدو کې د مقامي خلکو د کروندې ځمکې، تیار باغونه او کورونه لاندې راځي، ځکه دوی ته دغه نقشه قبوله نه ده. د سوات تحصیل کابل اوسیدونکی پتی الله خان وای چې پکې په لکونو فوټا ځمکه لاندې راغلي، دې سره دوی ته لوی زیان رسی.
زمونږ د ټولو دغه یو مطالبه ده چې د سوات دغه لګې لګې زرعي ځمکې دي، زمونږ د زرعي ځمکې دي بچي او د سیند په غاړه جوړ شي. د سیند په غاړه چې کوم ځمکې دي هم د خلکو ځمکې دي، ټانګونه دي، خو هغه په نسبت د دې کمې زرعي دي او هغه چې زرعي کېږي په هغه ډېره خرچه راځي.
د کانجی اوسیدونکی وکیل احمد چې د سوات موټروی متاثرینو جرګې ویان دی وایي چې که وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سوات کې د موټروی پرانستې ته راځي نو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به کوي.
موږ د حکومت نه دا ډیمانډ کوو
حکومت کی دے کارنا سمدستی لاس بسر شی او حکومت دے زمن پر مطالبہ چدا جائز مطالبہ دا پدی دے غور کی کچری حکومت دا کارو کی نگا دا سواد دا خلکو تا داغو زراعت تا داغو باغاتو تا اغو دمر غٹ نقصان ورسیو داغو معیشیت تے نقصان ورساو.
د سوات موټروی جوړولو پرانستی دستوري پاړه حکومتي پارټي صوبایي اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو مشر په زلکیم وای چې احتجاج کوونکو سره وزیر الله په خپله خبرې اترې کړي.
دوی خو هغه غوښتلو او ملاقات ورسره کړی مو د روژې نه مخکې الیکشن نه مخکې، او زه په میټینګ کې خیر نه وم خو دوی موجود وو چې څه خبره ورسره شي. احتجاج خو بکسه توګه نه جوړېږي، او دا زموږ خلک ته مونږ دوی هغه به ورته مو سی ایم صاحب ویلي مو سی ایم صاحب دا خبره مونږ نه مخکې هم کړې چې یاره مونږ دوی نه خرابول غواړو انا دوتا نقصان رسول وړو مو د قوم په مفاد کې چې کوم پیدا یغو به دوم خوشاله مو هم خوشاله. هغه خبره ده
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیا ورسته د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبرانو بیا بیا ویلي چې سوات موټروی د سیمې معاشي ترقې لپاره جوړوي، او دې سره به سیلګرۍ ته هم لویه پیدا ورسي. خو ځایي باس خلق وایي چې موټروی جوړولو سره به د پیدا په ځای زیان وشي، او د خلکو په لکلو د کروندې ځمکه به خراب شي، ځکه دوی د نقشې بدلولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال فنوم
په سلورو بجو.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی. په پاکستان کې د انتخاباتو د سارنه حکومتي ادارې فافین ویل دي چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې د خزو د وټونو کچا 3.3 او د سړو 1.5% وه. په هغه صوبه کې د مارچ په 1.5 د بلدیاتي انتخاباتو دویم او تر دې مخکې په دسمبر کې لومړی پړاو ترسره شو، خو د بشري او د خزو د حقونو فعالان په ټاکنو کې د خزو ونډه کم او د اندېښنې وړ بولي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
پاکستان کې د ټاکنو د سار ادارې یا فافین خپل رپورت کې ویلي دي چې په 1.5 مارچ د صوبې په 1300 باقی پاتې ضلعو کې شوي بلدیاتي ټاکنو کې د زنانو د وټونو اچولو شرحه یا ټرن اوټ 0.5% او د نارینو شرحه 0.5% وه. دوی وایي د کم 500 تحصیلونو نه راغلي نتیجو کې دا شرحه ده. دغه بلدیاتي ټاکنو کې د وټونو اچولو دغه شرحې په اړه خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې دا شرحه که د نارینه ده او که د زنانو اوس هم ډیره کمه ده.
کومګه ټریډیشنلی په کوم علاقو کې دا الیکشن شوی دی نو موږ وګورو نو دلته به زنانه عموما یا خو ووټ نه چولو د پولیټیکل پارټو د رخه د چکم مقامي امیدوارانو داسې معاهده مخې ته راتلې چې زنانه ووټ نشي چولې. دې ځل چکم د زنانو کمیشن دی هغه هم د حواله سره ډیر سرګرمو. کومګه به د دې علاقو کې وګورو د ووټ تناسب نه ماته لګي چې دا دومره بد نه دی. په دې علاقو کې عموما زنانو سره شناختی کارډونه هم نشته دي. پر روان وخت کې بیا د الیکشن اوازه ده دا د الیکشن کمیشن د سیول سوسایټي او د حکومتي چارواکو دا ذمہواری ده چې ټول پاکستان کې او بیا بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې د زنانو د شناختی کارت جوړولو او د ووټ د اندراج او د ووټ اچولو مهمو چلول شي.
په دې باب لا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د 2013 مراسه د شناختی کارتونو جوړولو په خصوصي توګه د زنانو د دوی د ووټونو اندراج او بیا د ووټونو باره کې د خلکو په هکولو عمل ټول پاکستان کې پیل شوی دی اور راتونکو کې به هم دا دوامدار وي.
یو خدا دې چې الیکشن کمیشن اف پاکستان په مسلسل ووټر ایجوکیشن یا عوامي اگاهي مهم چې کوم د ووټرز باره کې هغه جاری ساتل دي د 2017 یعنی 2018 نه دی خو بیا دین علاوه د زنانو په توګه باندې په خصوصي لړکې لکه دا چې کوم نادرا سره الیکشن کمیشن او زموږ چې کوم ډیولپمنت پارټنر دي ارګنایزیشن هغه په وساتت سره چې کوم مهم شروع کړل شو د شناختی کارت د زنانو د جوړ دا هم یو پکې دام دی چې چونکه دا انتخابات خو تاسو پته ده چې په موسم لغونه بد نو هغه شان د فرسټ فیز په حساب باندې هغه کې یخنۍ ډېره زیاته وه.
د یاد رپورت تر مخه خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله تر ډېره حده پرم نه او منظمه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د 13 ضلعو په 15 تحصیلونو کې تر دې دمه د 2500 تحصیلونو نتیجې راغلي چې پکې د ټولو زیات وټونه واکمن ګوند پاکستان تحریک تحریک انصاف خوشا یو کم دیرش فیصد اور پسی پاکستان مسلم لیگ نواز ڈل سباندے دیالس فیصد اور پدریم نمبر جمعیت علماء اسلام پاکستان سباندے دولس فیصد دا پولشی ووٹونو برخطر لاسا کڑے دا دا یدوان را چه تیر کال دسمبر پا نرلسما دا خیبر پختنخوا پا ولس زلو او بیا دروان کال پا یدرشم مارچ پا باقی پاتی اتلس زلو کی بلدیاتی ٹاکنج ترسر شوی رنبیا مرحلہ کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی اور دیو مرحلہ کی واکمن گن پاکستان تحریک انصاف ٹول زیات سوکے گٹی لی دی دغن علاوہ پاولم بزل قبائلی زلو کی ہم بلدیاتی ٹاکن ترسر شوی چپک دری زلو کی اڑمبیا مرحلہ کی ولی باقی سلور قبائلی زلو کی پدیم مرحلہ کی دغ بلدیاتی ٹاکن شوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال لیڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تو وگی په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د میرانشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې 224 نوي کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکي وایي د هغو روغتیايي کارکونکو ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان پیرامیڈکس او صحت محکمہ کے سلگونا ملازمین و میرام شاہ پریس کلب مخ تا احتجاج وکړ او د اکاؤنٹ افسر پزیدی نارے وهله. دو یو ویل چې دا تا میاشتونه تنخواګان نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړی، خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالی وزیرستان پیرامیڈکس اسوسییشن جنرل سیکرتر فرمان الله وای صحت محکمه کارکونکو تنخواګان بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي، په دغه شته ځنه کا سونه تنخواه خلاص شوی دي او ځنه باندې نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا ایکتا هر څه کې سمتا چې کیم ریکوایرمنٹ دمن اگوستر اکاؤنٹ افسر آیو ته ټچ کړی دي، پر پرو فارما پر ټچ کړی دي او ته سرویس بک کې ته سین کړه دا هر څه ته اپډیټ کړی دي. خو دې په وجود دای د خپل هر درمیان نو وړي وخت دې نشته تر کېنه خلاصې وي.
د میرام شاه صحت محکمه یو کارکون کې زوبیر وای 224 نوې کسان دي چې تنخواګان نه ورکوي.
سر خلاف پر وتلی دا خلاف می احتجاج کړای دی. 294 کا سون چې دغه نوم ټرمینیشن ور کړای وو، خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی ویلې چې میش د کوټ چې کیما پیسې نه وا هغه اپلیمنٹ کړی دو روموړا دازي پښې کوند افسر دوله دلې د پړې نه مانګیر جوړوي چې د میډیا تورایز د میډیا چودای چې مو دی چو کلیر کوي دای د مون مینټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډی خو د سړې د پوره لګي چې کله نوی بارتیشی وزخو دوا کوله شي چې تنخواه مې خوښیه دو یز د مو تنخواه باندو زخ پلا تنخواه خلصه و.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر آیات نو پختل، نو دوی وویل چې 224 نوی ملازمین دي ورته ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کلا او څنګه ورتي شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې با په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نو ما وړي وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې 600 ملازمین صحت محکمه کې برتی شوي چې بیا د صحت محکمه افسرانو وخت په وخت پکې سلګونه لدندو لره کړي او بیرته بحال کړي هم دي. دغه 600 کې ډیرای ته تنخواګانې هم جاری شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر جماعت او پیشرمی کې هم له برېښنا به برخې دي چې له وجې د ښاک او نور استعمالوبونه لري. دوی وایي حکومت اعلان کړی و چې پروژه کې به برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کوي، خو پر دې ژمنې عمل نه دی کړی. هلته په خیبر دله کې د بجلی ادارې چارواکي وایي ورته له خپل مرکز امر شوی چې هرې سیمې ته دي د ورځې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه هم بند شوي او د اوبو قلت ری پیدا شوی. د جمرود غونډي کلي عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په غونډي کې هونه د ماخام بجلی وي او نو د پېشمنۍ بجلی وي او د مازیګر د 15 بجو باندې چیرې شي یو ګنټه، مطلب بیا سهار په 7 بجو باندې چیرې شي په 8 بجو لاړه شي. غونډه ورځ کې بیا بجلی نه وي نو د بجلی دغه حال ده چې صرف چې نوټیفیکیشن جاری شو چې په ټرایبل سابق ټرایبل ایریا کې بس شپږ ګنټې بجلی به وي، په هر یو علاقه باندې هر یو فیډر باندې نورا بنی وي نو بجلی دغه حال احوال دی. نو بجلی لاسه خو ډېر تکلیف دی، بس هغه د خلکو دی کم غربت چې کم د شیشې لګول یې غو باندې لګړي کار روان دي نو خو ډېر تکلیف دی.
د باډي کاخیل کلی شفیق پردی وای چې هلته په سړي رښت ساته کې 2 ساعته بجلی هم چاته نه ورکول کیږي.
دا سه علاقې هم شته چې په هغه ته د 2 غنټې بجلی نشي ورکولې، او زیاتره علاقو کې بیا د دې وجه نه د سکلو بم نه پیدا شي. د دارومدار چې کم دی سکلو وبو په باړه کې نو هغه په ټویلونو دی، ټویلونو لپاره بجلی نه وي، چې بجلی نه وي نو هغه زمونږ ټویلونه هم نه چلیږي. د دې د وجه نه سکلو وبم سخت مشکلات په زیاتو علاقو کې پیدا شي.
د خیبر ضلع د وابډا محکمې او چارواکی توصیف خان وایي چې د دغې ضلع ټولو سیمو ته د برابرۍ په بنیاد د ورځې بجلی ورکولو پلان تیار کړی.
جو ہمیں ہیڈ آفس سے پروگرام موصول ہوئے رمضان کے لیے
منگ تھا چخپل مرکز نہ د روزے میاشت لپارا کم پروگرام رکھڈل شوائے داغی مطابق ہر اسی میں تھا پسلی رشت ساتا کی ات ساتا بجلی ورکو په دې باندې د دوی ټیوبویلونه وچلیږي او نور ضرورتونه هم ترې پوره کړي. خو په ځینې ورځو کې چې ریجنل کنټرول سیستم نه راته بجلی بند شي نو بیا موږ نشو کولای چې چاته پوره بجلی ورکړو. خو دا مهال د لنډی کوتل ګریډ سټیشن نه مختلفو فیډرو باندې د ورځې 8 ساعته بجلی روانه ده. په خیبر ضلع کې په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باڑہ او لنډ کوتل کې د بجلی گریڈ سٹیشن جوړ شوی. خدای ولسوای بجلی ترې نه ورکول کیږي او زیاتره خلک وس سولر سیستم یا د شمسی نظام ته اوختی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 پیتا او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، زموږ په سیمه کې اکثره پروژه کې د سیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي، ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ کوي. نن مو د روژې میاشت ځانګړي لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روحاني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو زمونږ په ګران هیواد کې خپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلکی چاغه ملاوټ کوي نو د دې څه حکم دی؟ رومبی خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانت د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په څه اساس باندې مجبوره دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي، چې د اشیاو نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بئس العبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیا ګرانوالي ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوټ ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی هغه پټ کړي او روغ جانب ښکاره کړي، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سیلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلی شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بس شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډېره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرري، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده دی چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک دا انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام او اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دینه چې زه بچا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبه مفتی. السلام علیکم و رحمت الله.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسید. پای د شیبو د خبرونو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې وفاقي کابینې د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرل طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوې د وفاقي کابینې غونډې وروسته فواد چودھری په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه ختمتن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپله فیصله کې د قومي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول، غیر قانوني وګرځول او د اسمبلۍ د بحالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ دا فیصله هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصله د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپله لنډه عدالتي فیصله کې وویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقی لپاره ډیر ضروری دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوری اقدارو خلاف دي. د روان کال د فروری په 16 ولسمشر عارف علوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوځ دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یې دوه وسوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې د کاروایي په وخت د وسوالو پوځ ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریلګاډو د کراماتور تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې نهه دیرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. دا برید په داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسېدلي دي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خپرونې پای ته رسی که په دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ ډیوه ریډیو ګورې ما مجید بابر ملیحه امیرزاده او اسحاق کمیلي ته اجازه راکوي د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسېږي.